سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې مال خبرونه ته مخ کې درځي چې د خبرونه مطلب ته لار شو خبرونه کنر کې د طبقه ناروغي له امله نشته سوار لزر څاروي طلب شوې دي د کنر د کرنې او مالداري ریاست مسؤل وایي چې په تیرو دوو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې شاوخوا 3 لک څاروي په دې ناروغۍ اخته شوي دي. طبقه داسې ناروغۍ ده که چېرته څاروي واکسین شي د تلفاتو مخه یې نیول کېدای شي. پاکستانی پولیسو ویلی چې پرون د پاکستان امنیتي ځواکونو د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر یوه پټنځای چاپولو چې په پایله کې دوه پولیس او څلور پاکستانی طالبان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس د کشمیر د پولیسو د مشر عبدالجبار په وینا خبر ورکړ چې د راولکوټ په سیمه کې د عملیات ترسره شول. د کشمیر د سیمه نیمه د هند تر واک لاندې ده او نیمه د پاکستان تر ادارې لاندې ده. د پولیس مشر عبدالجبار زیاته کړه چې وژل شوي وسلوال د پاکستان د تحریک طالبان غړي وو چې د افغان طالبانو متحدین دي. اغلی جبار تور ولګو چې ټي ټي پي د هند د ګټو لپاره په سیمه کې هڅې کوي او د ډلې غوښتل هلته د راتلونکو بریدونو لپاره اډه جوړه کړي، خو پولیسو د دې ډلې د اډې د جوړېدو هڅه شنډه کړه. تر اوسه هند د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته نه دی رسېدلی او ترې لرې دی. عباس عراقچی پرون په ایکس پاڼه کې ولیکل چې رسنۍ په لنډ وخت کې د ایران او امریکا ترمنځ د بې هوکړې اټکلونه کوي، خو دی ډاډه نه دی چې خبرې دې پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلی عراقچی زیاته کړه چې ایران د یوې ډیپلوماټیکې حل لارې غوښتونکی دی چې د ټولو خواوو ګټې پکې خوندي شي، خو دې مرحلې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې پر ایران ټول لګېدلي بندیزونه لرې شي او د ایران اټومي حقونه د یورانیمو د غني کولو په شمول خوندي شي. تر دې څرګندونو مخکې سی این این تلویزیون راپور ورکړی و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به په نږدې راتلونکي کې د واشنګټن او تهران ترمنځ موافقه وشي. د امریکا او ایران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پنځم پړاو خبرې د مې په 23مه دومان په منځ کې توپ وشوې. ورستۍ خبرم د لوبو لړګره د افغانستان له 23 کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا جام ته د لارموندنې سیالیو کې د جاپان، کویت او میانمار له لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبیږي. دا خبر د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ورکړی دی او څرګندوي چې د لوبې بعد سپتمبر له لومړۍ نیټې د 9 ورځو په ترڅ کې د میانمار په کوربتوب ترسره شي. ټاکل شوې ده چې د آسیا له 23 کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال سیالۍ د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات مومنې قدرمن او ګلالي زده کوونکو زبرشتان غو فار تاسو ټول ته شرغ واس مې دنن ورځي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او غوړو صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنو او ګلالي زده کوونکو زمرو تاسو دنن ورځي درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به مو تاسو زمردګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخ په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نور درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ هم دغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې را سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کون کو خپل لمړی لوست پیل کوو. زمر استاسو د نن ورځې لمړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چې ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه؟ میرمن ګوهر شاد بیگم. ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلو چې ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو میرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی، بلکې د دې ترڅنګ د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دا پیژندل شوی ده. میرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح میرمن وو او د امیر غیاث الدین لور وو، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ وده شوې. تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي، او د 1950 څخه تر 1980 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. سیږي ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستل دي. نو غالبا ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیگم رول. ګوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیگم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې. ګوهر شاد بیگم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو، هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بیلابیلو ښارونو او د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیگم. د ګوهر شاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولوچی گوهرشاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دی چې هغه ډیر زیات مهم و. د گوهرشاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د مشهد کې د گوهرشاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه گوهرشاد جومات په خپله گوهرشاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و. او دغه گوهرشاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. گوهرشاد جومات چې میرمن گوهرشاد بیگم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلی معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نازکو نقاشي څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن گوهرشاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهرشاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې گوهرشاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعر کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنی گوهرشاد بیگم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترڅو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې جه سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و، او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. گوهرشاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهرشاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې گوهرشاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي، او کوم داخلي اختلاف پاچې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند شارخ تیموري مړ شو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن گوهرشاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول، او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د گوهرشاد بیگم اوږدمهاله اثر. گوهرشاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. گوهرشاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري، او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی گوهرشاد بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د یو ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دی، چې اوس هم د ټولو افغان میرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د گوهرشاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغاني اتلې میرمنې په نوم سره یادول کېږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه آثارو له جملې څخه په مشهد کې د ګوهرشاد جومات چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنو زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي. تر نو ګلری زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د پانو مشور مرمن اړوندې. نن ورځ به مر تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان اصلي افغاني مشهوري مرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو ګلری زکون کو هیله مند یم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ مو تاسو لوست د میرمن ګوهرشاد بیګم او د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس پښه او د کیک ډول سره زده کړي، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په 18مه پیړۍ کې د افغانستان یو لنامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرابته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړی او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپل په 18مه پیړۍ کې یعنی په 18مه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د زړوري خوشار عقل مند او ش قومي مشر په توګه سره هم پیژندل کېدای چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پریکړه او فیصلو ته ډیر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو اناتوخي په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږیدلې و چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ و. پلار یې په خپل سلطان ملخي توخي نومېده چې سلطان ملخي توخي د پښتنو د توخي قوم یو مشر و او هم چنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لسته راوړنې په دې بره کې د نازو انا فعالیتونه او لسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډیر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډیر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او هم چنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته د رهبری زړورتیا او خپلواکۍ اصول ورزده کړه. وروسته میرویس خان یې وتوانېد چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړې دي، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان مور په نوم سره هم یاد شوی د چې نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالنه کې ډیر زیات مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته داسې تربیه داسې روزنه ورکړې و چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وټمنې د ترسو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان کې د افغانستان یو عادل او مشهور پاچاهانو له جملو څخه و کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او هغه وخت کې په کندهار کې د سپویانو پر ځای د سپویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړ. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان یې نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان یې د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډیرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقوقو په مبارزه کې کار سر ته رسول دي، او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې وس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي، او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه، هغه د ښځو د حقوقو په باره کې کوه، او ښځې ټوله دې ته حسولې تر څو دوی ټوله باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي، او د خپل کونو غشتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې پر روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه، او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله، او خپل اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو پر روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت، او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټول خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي، او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي، او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سره رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي، او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرگا و د نرگس لمنانده ساسکی ساسکی لستر گو سسیده، ما ویل سدیش کلی گل ولی جانی، د ویل جون می دیل یو خلا خندیده. ده ده نازو انا لشیرونو لمجموعی سخه یو شیر دی چی هم دلت تاسته راوری دی. مرگ او کلتوری میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرگ او کلتوری میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات سپال، او څه ډول دی کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښدي. مرگ او میراث. نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی، او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرگ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده، او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالي په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده، او د نازو انا کوم داستانونه، کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي، او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي، او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم د هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درسه پورې د الله په امان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي ملما
سلامونه، وخت په خیر. د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنی مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالی سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه نه ده پرې خورغلی ده په فرانسې کې د خبریالی کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټولو کتر ملیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره از ما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر و سبا دې تر څنګ ټول رسنۍ زمیدې کارونه شوال از ما سره مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له مېلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولم، دا هیڅ خبره سره لرم نه چې څنګه ماته پیدا شول، لیکن اولینه شزنه خبرې لازم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم رسنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې شولم امن چې څنګه مو له رسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې. سه فعالیتونه مې واټل وزن کې ورسره ولا غین ورسره به رااله مقابل ته او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غین ورسره کله چې بیا
نوې حکومت اوس ګلالی جان پرمدی باندې به وغږیږو چې الته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغه به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاد مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځلې د خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده، یا زما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بل بل دغه پاریس چې تاسو راغله لی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلی کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلی بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغله لی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفته ولما ترڅو ماته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفته څخه ماته د فرانسې ویزه راغله، غوښتل وروسته بیا رالم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې رالم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت وبښنې سره، زه یو هوټل کې ولما چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، دا غږی له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ماته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخه څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم مدرې سو وخت پر تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم او خپل اداري کارونه چې پاتو لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم. چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. مور سره نه ولا، کله چې قطر ته ولاړو هلته مور د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل، چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هماغه وخت کې موږ له هغه مسؤول ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله ټولې فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن، خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور، خپل وطن وځي، کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای په امان او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ، خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکټ ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار لاغه می واخیستل او بیرته کور طرف ته رااله. بس د ماښام د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو. د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلار کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادته له خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه پیدا کولای. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، زما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. زه یو رقم ګنګ سولم، زه یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاست، بیا هم غواړي چې په پښو ودرېږي، او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشت، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، زیاته خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کوي، تاسو کولای شي چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشالي د خپل ولر اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې ودونې کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خبرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه دا د مېلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا د خلکو ورته اړتیا لري. د دې ترڅنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري ترڅو دغه جرون له وځه څخه خبر سي چې هغه په اوروبا کې ژوند کوي، دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه خبر سي، او د ترڅنګ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نور افغانانو ته هم چې په اوروبا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوانه مام دغه چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبر اعلان ته چې هغه پر رسنیو کې کار کړی، پر رسنیو کې پوره تجربه ولري، او پر رسنیو فعالیتونه یا پر رسنیو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې. اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې، مالی برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډیر فرصت دا غو مېرمنو دی چې هغه په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه بخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم ترڅو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وله هغه تر 3 بجو پورې وله. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې کومې غلطیانې ما درلودل هغه اصلاح کول. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم، نو دوی سره مې کار شروع کړ، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډیر زیات سخت دی، که څه هم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډیر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندل مې یاد مالو نوم سره باش ناول هغه چې بکلا ما ته کتل چې زما غزه کې یم یزه د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ما ته کتل دا دوی د اکسر عمل باندې ما باندې بشنه نه لګیږي که څوم دوی بل ما سره شخه بری کولای شي مینه ورا کول اما د دوی د لا چې ما کته د دوی د چلان څه ما کته زه ډیر زور ولما کله چې زما د شپې کور د لا یو رقم نو امیدې ساز مې کوي کله مې لزان سره جړل چې ولی سیسه وسی ولی مرار سره لا سوار کو ولی مش خپل وطن لا سوار کو مش خپل دند لا سوار کو اخر ولی ځانه به مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ور کوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو کوم کنه کې که تام ډیزاین ما غزا کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تام ډیزاین پیسې پیدا کې یم ډیزاین خلکو سره آشنا کړم ډیزاین ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر آرام وو ماغه وخت ډیر آرام وو چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ماغه مغازي ته راتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی به بل ډول ما ته کتل چې الته دې تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي دې به زړه نه آرام کړم
bale bale raza che yow maqaisa ko da che nazabal na takabal taragli yow bla khabi kabal na france taragli tumra taghirat de sas kral atman taghirat khura der ziat awal da che zabal na tadag mazal pal kade da pa zabal gund walayat ki khabari ali khura der ziat sakht da yow injili da bi ala gizi sa kabal taragli bi ala kabal tar france pur ra rasid dul ta pa television ki kar ke da maqaisa bi bas ka mawta ko tumra da maqaisi wardi de
ra jaleb ki sada us jani pa zabal کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه دا چې حالت د شوزي وفالتونو باندې حالت انجلۍ چې مکتب ته ځي خلک ډیر خبرګونونه شي او ډیر د شان سره اساس دي کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړم خپل همکاران لما سره موافقه نه ول چې زول له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلن به لما سره کوي یا ته دغه اداري مدیر چې ما د پلان شاګرد تر سوې وله قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و زما مور کې زما مشر ور له ما سره امغاجوال یې زما سره پام دی راس کې پټول خو هغه مدیر زما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی ولی مریضه ده خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سرکار کوم خدای خبرې په دې شکل ورته رسول چې سالور له مور سره پرسنې سو فعالیتونه کې بوخته ده کله چې پلار می کوټ رااله ماتول شته د سره کا شروع کړی دا د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته ما هیڅ مرته ونه ویل یو رقم رنګ د سیزر واوښته بیا مور مې ورته مختص ولا چې وو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع یې کزه کور سره مینه لري او تل هم دا یادوي مکتب کې اچري هم دا موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځي پیدا سولې دا ما مور ته خاتونه لېږل کېدل چې سالور ولې رسونی کې کار کوي باید ډیزاین باندې سی او ډیر کوښښ نیو ما هغه وخت په دې شان زیس نه پدوم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه نار نه دی زه شزه یم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوي نو وخت په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نه نه د شوز سره ډیر اساس دي نو هغه غم نه چې څونځي ولې چې زه خپل مور خپل پلار دي ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته ولاړ سم کله چې کندهار ته ولاړم آلته مله نه چې څون سره مخ مخ سم بل خره بیا رالم کابلته
bale bale da khwanzi masala de miada krala ka da khwanzi le dawran de rat we gulale jani che khwanzi ki matsanga be alta de minalam de khabar ali sara pel shwi wala qadar ta darlo dala kana
زه درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم داري کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خو شدل چې زولارس خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته یو رقم د شې ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیر خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیره تشویق ولا ما ډیر خوشاله ول اته دا مخ خپل هله دا وي پوسټر وکړل دا چې هغه به موشتل چې رسنه کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا غوې مره امینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برات توفیر اوره چې چا په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سونو زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي
bale bale یو مسله کزه یاد کوم ګلالی جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر ذات ستون سره مخامخ شي کورونې ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخره دې مزلت دې مرکړه
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د 10 کالو د انسان عمر ډېر کم دی، هیڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېر کوچنی ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سما. هلته د ناټو سفیر راتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کړم، د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یوه ښځینه خبریاله یم. دغه عکس العمل دغه فعالیتونه چې ما لیدل یا دغه چلند چې ما لیدل، زه ورکم ناهیلی بیکم چې دا ښځینه خبریاله په تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په رادیو له لارې د دې غږ خلک اورېدلی، دا یو ډېر بد کار دی. خپل هیله به مې له لاسه نه ورکوله. ما لاتمن یو ستونزه وجود لري، زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم. ناهیله سوي ډېره زیاته، بېشته مې خپل هیله له لاسه نه ده.
څه وهڅول ډېره زیاته چې په دغه دوره کې چې ناهیله کې دي، خپل هیله دي بیا له لاسه نه ورکوله، هغه څه چې ته وهڅول څه وو؟
زما د مور مینه ولا، زما د مور تشویق کولو، زما د مور تبه ماته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې، ته که نور څه نه یې، ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې. هماغه زما د مور مینه وله، هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه بې په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم، په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم، تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم. هلته زما د رئیس سره زما مور خبرې کړې دي، ډوډۍ ما ته راوړې ده هملته، چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم. نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم، او هغې تشویق کړې، اوس مې هم تشویق کوي او ته لا ته قوي شم.
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله، د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې وي چې بل اخر دا موافقه وکول، دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل؟
زما پر ایس ما سره موافقه نه ولو، هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې ده، دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یوسې. زما د پلار غوښتنه دا وه چې زه باید استاد سم، یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم، شاګردان ته باید درس ورکړم. زما د پلار هیله تل همدغه وه، زما څخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم. خو کله چې هغوی ته ما وویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم، زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم، کومار ودی مې دا خبره ډیره بده لګیدله. هغه هیڅ کله وینا تنده سي کېدلی، او دا ټولن د دې نه ده چې ته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی. مشر ورور مې همدا خبره کوله، هغه به تشویق کوله، ما مشر ورور مې چوکي کې راته ناستو، ما به ورسره خبرې کولای، مرکبې مې ورسره کولې، او مور سره په همدغه شکل باندې هغه کورنۍ مینه سو ده. ما به مشر ورور او مور مینه مې وچې زه تشویق کړلم، او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورتیا لرم او زه کولای سم. اخر پلار مې په دې باندې پوسو چې زه نه اوسازی کولای سم، نه ډاکټري برخه ته راتللی سم، همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم. بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک.
بله، که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوست په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک تقاضا لري، کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا زابل کې وکي یا کابل کې وکي، د ته تیار چې لاړ شم دغه خبرونه لغزې څخه مخته بيسي؟
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دغلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوښ شي خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم زه. البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني اکونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي دا خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د المار تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل به ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو حالته په حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي، او بل اخر دغه فیصله چې تا کړې د دغه لار ته به دمه ورکوي؟
او سې جان سونز لا هم خاتم نه دي، سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لا څنګه سره زلام لا سو غریوانې، ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچولې، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور به ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمي دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه د ښکلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو